السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجله د ازادي رادیو په چپو همدارنګ پاڼه کې په ژوندۍ بڼه لوستلی شئ او اوریدلی شئ. نن سه شنبه ده د 1400 کال د لړم اقرب شلمه د 2015 کال د نومبر 11 پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستان په جبري ډول بیرته راستنېدو ته اړ شوي له خوارځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلي. دغې ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته راستن شوي دي. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شره وستای او ویل هغه کولای شي د خپل جنگ ځپلي هیواد په بیا رغونه کې اغیزمن تمام شي. ترامپ له شره سره خپل لیدنه راغنده وبلله. رسنۍ د ترامپ او شره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوې بلل شوې. احمد شره لومړنی سوریایي مشر دی چې له 1946 کال راهیسې سپینې ماڼۍ ته سفر کوي. راشد خان د افغانستان ستوري کرکټ لوبغاړي تایید کړ چې په هالند کې د خیریه بنسټ په غونډه کې ورسره ناسته میرمن د ژوند ملګری او ښځه ده. راشد خان دا خبره په خپل انسټاګرام باندې په یو بیان کې کړې ده. ښاغلی خان تازه د خان فاونډیشن په نوم یو بنسټ په هالند کې پرانیست. په خواله رسنیو کې یو عکس ډیر عکس العملونه وپارول چې خان له یوې ځوانې ښځې سره ښکاروي. خان بیګا په خپل انسټاګرام باندې زیاته کړې خپله میرمن یې د خیریه بنسټ غونډې ته بیولې وه خو له بعده مرغزینو خلکو ناسم اټکلونه کړي وو. خان لیکلي چې 13 اګست میاشتې له دې میرمنې سره ګډ ژوند پیل کړی دی او هغه لیکلي حقیقت ډیر ساده دی. هغه زما میرمن ده او موږ دواړو یو ځای ولاړ یو او د پټولو لپاره هیڅ نه لرو. په نوې ډیلي کې د یو موټر په چاودنه کې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. څه باندې 1.5 کسان هم مرګونی ژوبل دي. پیښه دوشنبه ماښام د سری کلا یا ریډ فورټ ته نږدې له ګڼې ګوڼې ډکې سیمه کې په یو سړک باندې شوې ده. د راپورونو له مخې یو وړوکی هیونډای موټر چاودیدلی او شاوخوا موټرو او خلکو ته یې زیان اړولی دی. هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ بی بی سی ته خبرداری ورکړی چې د حیثیت اعادې لپاره د بی بی سی پر ضد 1 میلیارد ډالرو د غرامت دعوه کوي. بی بی سی تورنه شوې چې د 2020 کال په جنوري کې په کانګرس ماڼۍ د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر دونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډیټ شوې دي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمې وخت ورکړی چې د ایډیټ شوي کلپ په شمول خپور مستند لري بښنه وغواړي او ولسمشر ته د رسیدلي حیثیتي تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي. د دې لانجې په تړاو د بی بی سی عمومي رئیس او پرونو مشر پرون استعفا وکړی دی. او عراقیان نن د نوي پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دا د صدام حسین د رژیم تر پرځونی وروسته له 2003 کال راهیسې شپږم وار دی چې عراقیان د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د راپورونو له مخې څه باندې 1000 کسانو د پارلمان د څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د عراق پارلمان 390 څوکۍ لري. د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ځانونه ثبت کړي دي خو اندېښنې شته چې ښایي تر پخواني دور هم لږ کسان رای ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستان په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسېدلي دي. لړم تاسو ته رپورټ لرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د سوریې له ولسمشر احمد شاره سره لیدلی او هغه یې ستایلی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلی دی له ایران او پاکستان ستنې شوي ډیری کورنۍ د خپلو میندو او ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلي چې له خوار ځواکۍ سره مخ دي. د بنسټ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو په منځ کې خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې مرستندویه نړیوال سازمان ورلد ویژن چې دا هیواد د نړۍ ویلی دی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی. یو شمیر راستنې شوي او نورې کورنۍ هم وایي دوی د خپلو ماشومانو د پاملرنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دې راپور کې په دې اړه د روغتیا پالانو توصیې هم اوریدلی شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو او ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلي دي. د ادارې د دوشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو او ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر روان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته ستانه سوي دي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له ایران او فاریاب ولایت ته راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی.
نږدې ده چې له لوږې ومري، موږ کور هم نه لرو او پیسې هم نه لرو چې ماشومان مو ډاکټر ته یوسو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خبرداري هم ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ترمنځ د خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی او د زمي پر رسیدو سره د خوار ځواکۍ د چټک زیاتوالي خطر موجود دی. WFP وایي چې په لومړي ځل په لسیزو کې به په افغانستان کې ممکنه نه وي چې په بشپړه توګه زمي ته رسیدنه وسي. هغه نورین چې د دې ادارې په ټکو د مخنیوي دی او پر وخت ملاتړ کولای سي د افغانانو ژوند وژغوري. د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ یوې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو دا او د دې دوه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په خوار ځواکۍ اخته کړي دي.
طفل اول زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشه.
پلومره امیدواره که می کلچه کلینیک تطلم دکتران را تاویل چه باید خط تغذیه ولرم. خود دیل پارا چه زما اقتصادی وضعیت خنه و می نشو کره پسام توگه می زان تا رسیده نوکرم. پلومره ماشون می همداس خوار ځواکۍ شو او ده همده استونزه لعمل می دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اختصو.
یو شمیر ډاکټران وایي چې کورنۍ کولای سي د ساده حل لارو او سیمه ییزو سرچینو په کارولو سره ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. د داخلي ناروغیو او ماشومانو متخصص ډاکټر قاسم علي شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې، فولیک اسید او ځینو ویټامینونو تابلیتونه لا هم د امیندوارو او شیدې ورکوونکو میندو لپاره سپارښتنه کیږي.
استفاده از منابع محلي کې منجر به جلوګیری او وقایه از سوء تغذیه میشه.
د سیمه ییزو سرچینو کارول کولی شي د خوار ځواکۍ مخه ونیسي او یا یې کم کړي. خصوصا د سبزیجاتو او حبوباتو کرل، د کلیوالو چرګانو فارمونه او د هغو څارویو د شیدو او غوښې کارول چې ځینې خلک یې په خپلو کورونو کې روزي، په ورته وخت کې باید افضلصحي ښه کولو ته پاملرنه وشي. د پاکو اوبو کارول او د لاسونو مینځل هم کولی شي د مختلفو ناروغیو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې ورلد ویژن افغانستان چې یوه نړیواله مرستندویه اداره ده خبرداری ورکړی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی چې د ماشومانو د شدید خوار ځواکۍ له پلوه په نړۍ کې څلورم ځای لري. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر لري او 1.2 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې له شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي، په داسې حال کې چې د خدمتونو ملاتړ کم سوی دی. راپور کې زیاته شوی چې په دغه هیواد کې 315 د تغذیه مرکزونه د بودیجې د محدودیتونو له امله تړل شوي او اوسنۍ بودیجه یوازې شاوخوا 1.5% اړتیاوې پوره کولی سي. د ادارې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو ادارو په ګډون د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په نړیواله ټولنه غږ کړی چې زر تر زره د اقدام وکړي. ورډ ویژن ټینګار کړی چې وږي او خوارځواکي ماشومان په تمه کېدای نه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شاره وستایي او ویل چې د هغه سخته پخوانی جهادي سابقه کولای شي لاغه سره د جنگ زپلی سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. ترامپ له شاره سره خپل لیدنه راغنده وبلله.
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader.
وای ما لاغه سره یو موافقه کړی. هغه یو ډیر پیاوړی مشر دی. هغه له ډیرې سختې سیمې راغلی او هغه یو سخت سړی دی. زه هغه خوښوم، زه ورسره موافق یم. ولسمشر د سوریې نوی ولسمشر، او موږ به د سوریې د بریا لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولی شو، ځکه چې دا د منځني ختیځ برخه ده. موږ اوس په منځني ختیځ کې سوله لرو. رسنۍ د ترامپ او شاره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوی بلل شوي او وروسته د دې لیدنې په تړاو ښاغلي ترامپ د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. شاره چې وسلوالو ځواکونو یې د تیر کال په وروستیو کې د اوږدې مودې واکمن بشار اسد له واکه لیرې کړ، د سوریې لومړنی مشر و چې سپینې ماڼۍ ته لاړ. خو سپینې ماڼۍ ته د 43 کلن احمد شاره تاریخي سفر یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشو چې واشنګټن هغه د ترهګرۍ له لیست څخه لرې کړ. د شاره په مشرۍ پخوانۍ وسلواله ډله هیات تحریر شام له القاعدې سره تړلې بلل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د دواړو هیوادو ترمنځ د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیون ډالره زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل اوسنی وضعیت د دواړو لورو د سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هره ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. د هغه په خبره لږ تر لږه 100 میلیون ډالر لکله چې تورخم او نورې عبوري دروازې تړل شوي افغان سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د لارې د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیون ډالر زیان اوښتی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالره زیان رسېدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر 100 ډالره لګښت راځي. نوموړي وویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي، خو په خبره پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لاره ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه به هغه شانتی نه یو څه وخت به ونیشي، اما بدیلې لارې شته. په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسېده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیستی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر سو میلیونه ډالرو زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستانی ورسپانې په یو راپور کې ویلي د غرض له منځنۍ آسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بنده شوې چې له امله یې هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتني ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې له امله افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اوړي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دی. همدا اوس مو کانګور انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی هغه لاري هم بند دي.
هیڅ چیز نه مېږي. حالا موسمش نه دی.
د کر خبرې غالي ته د خیبر پختونخوا او سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دینه خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډي وسم ولاړو دغل تا غمونږ بیرته تا کړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې ده. خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دوه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسیدلې. ذاتی زمونږ خپل 50 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګریزي لارې د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې کړې وې چې له امله یې د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو ادعاوې هم وکړې. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرښې بلې غاړې ته د تېرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپلو خلکو امنیت مهم دی او دغه لارې به تر هغه وخته تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر په 1 له پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلی وو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي. خو په خبره یې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې له امله یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادۍ رادیو ته غواګاست. په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکارو د بایو د لوړېدو څخه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د سګنی ژمي لپاره تیاری ونیسي. په کابل کې د لرګیو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي.
د کابل د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور چې د پرزو د پلور دکانداري او د اته کسیزې کورنۍ مشري ورلغاړې ده وایي د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. هغه د دوشنبه په ورځ د نومبر 10مه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا سکال روزګار خراب دی او له بلې خوا د سون توکو په بایو کې لوړوالی راغلی.
کارونه نسته. ژمی راغله، هوا سړه شو، پیسې نسته چې لرګي واخلو. سبا دکان ته راځو، په ماښامه پورې 2 ساعته نه ګټو او یو فروا لري تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات نه ډېره دي. هو عوام د دنه وروسته نور هم سړه کېږي. ویران پاتې شو مسناله ورحمي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیزې کورنۍ مشره او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سکل په ژمي کې د لرګیو او سکرو د اخیستلو توان نه لري.
مثال چو بلو در خروار 12,000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نویج هست از زغال آزال قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم، توجه دولت ما نداره که کل روز و روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کرده نمیتونم، انوز در زمستان است، ما یک قب است انوز که چون زمستان به جای مانده که رقم آواز سختی بلند است.
در پلازمینی اوسیدون که وای در دوامدار بریخنا در نموجودیت لعمل دوی اردی چه در جمیل پار از کاره او لرگی و پیری خود اسوانتو که در بایو دول وڑی دولو لعمل نشی کوله. در طالبان در حکومت در کابل خاروالی ویاند قری و سیولا پا دیاده در ازادی را دی پختنی زواب نکری خود در لرگی و یوشمیر پلورون که تاییدوی چه در تیرو کلونو پا پرتلا در لرگی و اسکارو بای لوڑی شویدی. پا کابل خار که در لرگی و پلورون که اجمل ازادی را دی تووویل
فعلاً یخر ورچو با بازار با 11,000
اوس محل د پوسلرون کې چړی یو ټن په 11,000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوستي کې پرته به د 2,000 او 2,200 ترمنځ دي. که دولت د کونر لرګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8,000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بیوزلی او بیکاری زیاده ده او دیز مک بکار هم منفی اغیز کرده ده.
اینمی کلش خسارات است.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې، ځکه په خبره اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12,000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړې لرګیو د یو خروار بیه د 10,000 او 15,000 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړې لرګیو د یو ټن بیه د 8,000 افغانیو ترمنځ وه، خو تېر کالی بای ان 4,000 افغانۍ ته ورسېدي، ځکه طالبانو له سویلي او ختیځو ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي توکي او له زړو ټایرونو څخه هغه چې ډېر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP تازه ویلي له 80% ډېر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې لامل یې د دوی روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال ګواښي. دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي، چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا او پکتیکا ولایتو اوسیدونکو غواړي چې د دغو دواړو ولایتو ترمنځ سړک د جوړولو کارونه چټک شي. دوی زیاتوي که چیرې د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي، نه یوازې د سیموالو ټولنیز او روغتیایي ستونزې به ورسره حل شي، بلکې په دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم وغوړېږي. د خوست، پکتیا او لوګر اوسیدونکو ته غزنی، کندهار او هرات دا لاره د نورو هغو په پرتله لنډه او اقتصادي ده او څلور میاشتې مخکې د اساسي جوړولو کارونه هم پیل شوي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
د پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټکوالی راشي. دوی زیاتوي یا د سیمې ژمی کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې پکې رغنیزې چارې نشي کېدلی. یو تنځایی اوسیدونکو امیر خان مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې په خرن سره تر ګردیز پورې غځېدلی دی او چارې وشروع شوي دي جوړېدلو، نو واقعیا چې زه ډېر ورته خوښ یم. د دې سره زموږ کاروبار او د نورو تجارانو کاروبارونه هم اسانتیا ورته رامنځته کوي، ځکه دوی خپل اموال زیاتره په کم وخت کې لیږلی شي او رالیږلی شي. دا سړک په پخوا کالو کې ډېر وران و او اوس یې چارې پیل شوي، خو دولت هم هیله داده چې دا سړک باندې زر تر زره خپل کار خلاص کړي، ځکه ژمی را روان دی، نو په ژمي کې بیا دا کارونه نه کیږي او درېږي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د پکتیا مرکز خرنې څخه تر غزنی او کته لوري ته بیا تر ګردېزه لاره ډېره خرابه ده او د دوی ډېری اړتیاوې ورپورې تړلې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي موسی خان وویل
د غزنی سړک چې دغه خراب ده، د خلکو تګ و راتګ نشي پکې، دا سړک ډېر مهم دی. موږ خلک غواړي تر کابله ګردېزه پورې ولاړ شي، مریضان یې ډېر مهم ده ورته، د کابل ته تګ موږ یوازې دغه سړک څخه کار اخیستی شو.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې د مرکز خرنې او ګردېز ترمنځ سړکونو کارونه بشپړ شي، دوی ته به نږدې ولایتونو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي. د مرکز خرنې اوسیدونکي دولت ویل
د الله پاک داس مهرباني ده، دغه دومره سنولې راولي چې بس ګرځي دغه په څلور پنځه شپږ ګڼه مزل وي دا څنګه چې په نیم ساعت کې بچ خایې دا سړک چې جوړ شي ګرځي ته مطلب کوبل ته ارزي ته مطلب خسته د رسنولې جوړ کړه په هر ترتیب ولې ساز کمرزونه به کابل مطلب مې غټ مټر به وړو مټر به خې د رسنولې جوړ شي.
بل لور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځنډ نه دی شوی، بلکې په ټاکلي وخت به د سړک د پخولو کار چې اوله برخه یې مرکز خرن او میټاخان ولسوالي ده سر ته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوي اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
په اول لاټ کې له میټاخان تر مرکز خرنې پورې به اسفالت انشاءالله شروع دی دغه او خلاصېږي به، او په آینده کې په روان کال کې اطمینان دی انشاءالله چې په ټاکلي وخت به تر زرمت ولسوالۍ پورې دا سړک جوړېږي په ښه کیفیت باندې.
یاد دیوی د پکتیا څخه د زرمت او خرنی په مسیر غزنی، کندهار او هرات ته شتلاره پخوانی ده او ځینې برخې په تیرو شلو کلونو کې پخې شوي، خو د وخت په تیرېدو یا خرابې شوي او یا ځینې برخې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوي. د هرات له اسلام قلعه او ترغونډۍ او د کندهار له ویج څخه خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې، خوراکي توکي، پټرول، ډیزل، ګاز او کانتینري موټر په همدې لاره وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د مصر ستر موزیم
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس هم د مصر د ستر موزیم په ارتباط تاسو یو ریپورت لرو. د مصر د ستر موزیم پرانیستنه د ځینو په باور دی وی پیړۍ په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. په دې موزیم کې څومره لرغونی آثار په څه ډول خوندي شوي دي؟ جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. دې موزیم ته شاوخوا 500,000 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارډ لګېدلی. موزیم ودانۍ داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام ښکاري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت، د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 1,00,000 لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت عنخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړۍ په ترس کې تر لاسه شوي آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای نندارې ته ایښودل شوي دي. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغونپوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړۍ پیړۍ وخت ته اړتیا شته چې رابرسېږي.
آزادی ملما
سلامونه او درناوی. د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم. په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب خبرونه ته خراغلست لمړی د خپل ځان پاره یو څه راته وایست لکه چې کین او خیلاس مو او پیژند ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته وایست لطفا
ډیره مننه تکار صاحب لمړی خو تاسو مننه ته زم د خبرونه ته راوبللم از د وردګ ولایت کې چې تلای جهاتو ولسوالۍ کې نو لمړنۍ زده کړې مې هماغه په پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفه بارسه کول د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازي محمد جان خان د لیسې په نوم باندې په پخوانۍ عالي لیسه وه هلته زما پلار استاد وه نو لومړي ټولګي کې شامل شوم بیا مې تر لسم سن پورې هلته زده کړې وکړې اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچا شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستلې نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې د فارغین یعنې بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هېواد بورسیې ته ثبت نام کړی و همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته
زده کړو ته مراځمه سمندر صاحب زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږیدلی یم په داسې یوې کورنۍ کې نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې
د ما عمر تکال خو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږیدلی یم د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نیټه نه وایي نو زه یو دېرش کاله یم تکال
ښه څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستی د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کنا څپه له د نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره ورسته ناڅاپه مخامخ شوی
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تلې طرفه ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وی اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم زه دا څه فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر اساس سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونو که ښه ګټه واخیستل شي یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي ما په نظر باندې سړی هدف ته رسیږي هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و یعنی امکانات ډېر کم و د مو خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چته و د مو په زړه دي هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو مؤسسه و چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیه په برخه کې په افغانستان کې د لری پراتو سیمه کې د ښوونځیو سره مرسته کوله نو موږ همیشه په دغه امید و چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي د موږ ډیره مینه د قلم او کتابچې سره و او د مو یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه هم تر ازیز په سم کې کستانیا اول نمبره و دا د نورو شاګردانو حاضری به موږ اخیسته چې ښوونځي هغه سرمالیم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه
او بخه خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وي د ټولګي معنی دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل
همداسې وه تکال سو بالکل د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران وو په هغه وخت کې هووس هم شته نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و موږ همیشه هڅولو حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي کې موږ په دې باندې پوه شو موږ ته دغه ذهنیت راکړی و چې که تاسو دولسم سنف نه فارغ شئ تاسو به انجینر شئ تاسو به ډاکټر شئ تاسو به یو ښه وکیل شئ د موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو یو بهرني هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنی موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو خفیصدي په حساب باندې ولرو او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې زه به تشویقولم همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم سن پورې په هغه لیسه کې
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس پکې اس ناڅاپي نه مخامخ شوې دا مول اول نه تم درلوده
بالکل تکلیف هم داسې و په هغه وخت کې یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه و چې زه دغه په دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار و. ما په زړه دي تکلیف چې د هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلود، اوس هم برېښنا نشته، حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله، او الیکاین په داسې شکل و چې کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت د کورنیو ډېر ضعیفه و چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاک به مو ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو، په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه، او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده، د لسم سن کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده، د یولسم سن د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و، او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو. نو دغه موږ باید هر څه حس کړي وای. نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکلسو. بالکل
د خپلو دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره وو، د دریو یې نومونه یې البته مراته اخلی، مګر راته ووایي چې هغوی اوس چیرته دي او څه کوي. د ژوند په اړه یې راته ووایاست چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغو هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود.
د ټولګي دغه مې چې وو اکسپشن مې چې وو په حساب زه چې دغه لپاره فکر کوم، او د کومو سره چې اړیکه لرم، په سیم کې زه اول نمره وم، د موږ د سیم هغه دوهم نمره ډېر لایق، اوس په امریکا کې به د طب په برخه کې تخصص کوي، یعنی د هغه هم ډېر ښې نمرې اخیستې او لایق وه. په همدې شکل دریم نمره او څلورم نمره، یعنی دوی د ماسترۍ تر سطحې پورې دوی اوس زده کړې کړي دي. نو داسې کسان هم وو چې مثلا دوی ښې نمرې نه درلودې، اما دوی زه فکر کوم ښه تجارتونه لري. اما له بعده مرغه زه د هغه پخوانیو ټولګیوالو سره په اړیکه کې نه یم پاتې شوی، ځکه د ما آخر کال لوړه لیسه یا عالي لیسه مې په حساب په کابل ولایت کې لوستې وه، او د ډېرو ټولګیوالو سره زه ځکه
نه د کلي د ماشومتوب د دورې چې په جومات کې مو درس ورسره ویل، یا په لومړني ښوونځي کې اول دوهم درېیم ټولګي کې ورسره وی، د هغو په باب راته ووایه. درې کسه
بالکل زه د هماغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه هم یعنی انجینري لوستې ده، او ښه پرمختګ یې د زده کړو د مسلک په برخه کې کړی دی. اما داسې ټولګیوال هم د ما په زړه دي چې د هغه جملې نه زه د دوو یادونه کولی شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نه شو، یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطني اطلاع بخت ورسره یاري ونه کړه، اقتصادي ستونزې به مثلا یادمه نه چې فرصتونه مساعد نه شول. اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول، له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی، اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي، ځکه دوی د کانکور د ازموینې دپاره هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري. اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو. نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو، زه د کلی نه چې ښار ته راغلم، په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل، که څه هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانخیسته، خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړه چې هماغه محصلینو سطحې ته زه ځان ورسوم.
مننه. اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته. تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل، او وروسته په کومو برخو کې مو د مستری سندونه ترلاسه کړل؟
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، چې مخکې ما وویل دلسم یولسم سن پورې په هغه کلي کې وي، او دولسم سن مې په کابل کې لوستی، او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیه ما ترلاسه کړه، د لوړو زده کړو وزارت خانه، هغه معیارم هم دغه و چې د کانکور لوړې نمرې وي، او بل هم د لیسې دورې، یعنی د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه.
د دریو وروستیو کلونو
دقیقا همداسې وه. د ما د دریو وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه. په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله، د فیصدۍ په حساب باندې. نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو، بیا زه هندوستان ته ولاړم. د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی، د دې په څنګ کې یو بل ښار دی د پونا په نوم باندې، دلته یو ډېر غټ دولتي پوهنتون شته دی، د هند د لاسو ښو پوهنتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل څوک که رښتیا ووایم د ساختماني انجینرۍ سره و، ځکه په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېره اورېدلې وه. په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نور برخه کوي ډېر کم وي خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو، هند ته ناوخته موږ تللي وو، نو د موږ سره بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته د ډک شوي دي. نو په هماغه وخت کې موږ ته وړاندیز لره وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وکړو. نو هماغه ما ومنله، بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې. څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړه په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو. په هند کې د سیستم بل سیستم دی چې د ای او بي او د ته ورته ګرید سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم، هیواد ته راستون شوم.
یعنی وبخښئ، ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابراتو رشته لوستل تکلف بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلف که وایم، یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړې لپاره چفترونه، یعنی تقریبا که ووایم کم و، دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم. ستونزه ماته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت د ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید لاسه نه ورکوه، پانتونو ته زه ورتللم. په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو. زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه وو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترای اداره کې یو پسته ثبت نام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې ونشو کولی شاید خبرې وکړو. زه د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسف دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان تلیکومونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي. خود مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسف نه اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. د هغه نه وروسته د سرپرست آمر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پس پورې زه وم هلته. او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبت نام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه. درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا په تحصیلاتو وزارت کې په ستونزې وې، موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایي یوازې تاسو وایي که یوه ډله ځوانانو
تقریبا شل نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دندې یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اووه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړو، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه. استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې وې، په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسف چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هله ماستري تکمیل نه شوه؟
ماستري هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسف اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل وو، مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه وو، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه وو چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم دغه وه چې ما د شپې تر بیر ناوخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاریم نه اخیستله، شاید ما همکاران په درغ واوري. ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري وو تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکی شعبه و د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هیواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم چې د ډاکټر سره مشوره وکړه، وایي چې څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې به تکل شو. زه ایران ته ولاړم، نه پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هیوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هیواد پرېږدم او زه بهرني هیواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2006 کال کې سویس هیواد ته چې زه نن دلته اوسېږم دلته راغلی وم رسمي سفرو باندې، اما بېرته زه هیواد ته ستون شوم. ډېرو کسانو ماته مشوره دغه راکوله چې تاسو بهر کې پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یا نه راځي، خو دا خبره ما هېڅکله نه منله. د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونو زه بېرته هیواد ته تللی یم. نو هغه کیسې ډېرې اوږدې وې، زه نه اوږدوم. بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و، هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو، هغه دغه وه چې ما د ایټالیا د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیا را کړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که تاسو ښې نمرې واخیستې نو ته کولی شې چې دغه بورسیا د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل شو، بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیا دوه سیمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سیمستر دپاره د ماسترۍ د دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم، او ایټالیایي ژبه مې خاص دا نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و، ځکه هغه 15 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کمک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یوسم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولنډ نه ما وغوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو. بیا مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم. تیر کال یعنې 2024 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختم شوه.
وروسته به دا هم راته ووایاست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ، په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې، او دنده مو څه ده؟ خو اوس سمندر صاحب دا راته ووایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې، په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مو له کوم ځای پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوئ؟
تکل صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادعا هغه ده چې د زه د نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړم، هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنې د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی، پیچلی وضعیت دی، او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
اوخه مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي، دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی، خلک د افغانانو په باب څه وایي، یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي، څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لږ به واضح وغږیږو که نه؟
تکل سو بالکل زه موافق یم که موږ واضح ونغږیږو، د ما په نظر باندې د ستونزې هغه اصلي ریښې موږ نشو راپلټلی، او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکل سو دا پوښتنه درته ځوابوم، خو د پوښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې د موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي، اما دا چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای، زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده. او دا چې تصویر څه دی د نړۍ، د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه وروسته پاتې هیواد یو او بالکل وروسته پاتې یو. په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې تپل شوي دي یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د ما حق دغه نه وه چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل ښار ته یا بل ولایت ته زلته سي پارچه واخلم. په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزه کې یارالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته زیات د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه، اما اوس هم د نړۍ ډېر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا ټیټ دی، ځکه په ایټالیا کې ما د خپل پانتون د هغه نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي په دې حیث مې کار کړی او دا ما ته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن به پانتون ته راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و، د زده کړو مثلا عملي معیارونه مثلا ټیټ و، د تخنیکي برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دي په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیص کې مثلا نه راځي، مثلا نور ډېرې پیچلې ستونزې دي، یا مثلا افغانان چې بورسیه ترلاسه کړي زده کړې ته نه پاتې کېږي. دغه یو منفي تصور تکل شو په وروستیو
کې. او دا څنګه بدلېدای شي؟
تکال څوک زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمې یو سپرنغای مو ورته وایي یو واړه رڼا چې را پیدا شي کله هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف و مثلا په ډېرو سختو کارونو کې، ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم. یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود، زه به ورتلم دوی سره مې ستړیمه شي کولې، دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږې، په څه باندې مصروف یې. خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم، او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه، کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کاوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي، یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي، ذکاوت موږ ته را کړی، سترګې را کړي دي، او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دې پانتونو کې زده کړه کوي، دوی پرمختګ کوي، مثلا ښه سیستمونه جوړوي، موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو. زه فکر کوم دا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله، زه په شوق باندې درس تللم او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه. د ما سره بله لاره نه وه، د ما یو وزنی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم، زه باید خپله وړتیا وښایم. او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی، مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنی په جرمني کې زموږ په سیم کې ما چې په زړه د اویا شاوخوا محصلین وو، د دو دېرشو هیوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله، د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلود. ما په کې ډېره خواري وکړله، خپله یا کې زه اوسېدلم، بس د شپې ته په وخت مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم، د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې، بیا مې یو ښه پروژه وړاندې کړله. هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پانتون کې نه پېژندلم، دغه د ما همسنفیانو نه پېژندلم، یا د دوی علاقه به شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول ښه راغلاست سره مخامخ شوم. دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ما ته ډېر بل رقم وه، مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ما ته راغلل، وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې، دا یو ډېر پېچلی مضمون دی، د موږ ملګري او دوستان او یا همسنفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي. نو خبره کیسه ډېره اوږده ده، تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیند کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو، بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو. بیا آخرې ورځې کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي، او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم. یعنې ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي، دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان و او د افغان و، او زه فکر کوم دا انتشار کوي، دا د نړۍ هر ځای ته، هر پانتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلېږي ورځ په ورځ باندې، او د دینه نور خلق باید الهام واخلي، هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا به هواد نه نه کوم ځوانان دي، زه دا فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړي، دوی باید فقط وهڅول شي، نور دوی د کار خپل کوي.
کور مودن د مرکی ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایس چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی، لدې سره به بیا خپل خبرې هم راونغړو.
ډیره مننه تکر صاحب، زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم، تیر کال مې ماستری په جرمني کې ختمه شوه، بیا سویس ته راغلم، دلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو دری باندې ما د دوی ترجمانی کوله، او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم، ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده. تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکلصب چې زه د سرې میاشتې یا سور سلي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري، د پروژې د مدیریت په برخه کې زه دوی سره اوس همکاري کوم، نو د قرارداد مې تقریبا یو کال شاوخوا ده، او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله محصلینو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګانې جوړوم، کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم، هدف مې فقط دغه وي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم، او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرنسو کې ډیر کې نه مدلته، د دې په وجه باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ تاسو هر څه کولی شو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر وچې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
منا شنه کمیس دل مندار